په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا د وروستیو مظاهرو وروسته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. پر ځینو نورو مسایلو هم لنډ راپورونه لرو، خو د خپرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې. لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د چک ولسمشر په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. د پاکستان په لاهور کې په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان پر وړاندې مظاهره کړې چې غواړي د کاریکاتورونو یوه سیالي چې په هغو کې به د اسلام د ستر پیغمبر محمد څهره انځوروي تنظیم کړي ده. د امریکا دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع هوا د S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شوو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګ ګوپینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. دا لیدنه کتنه پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. ښاغلی ګوپینګ وویل د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربند ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې همکاریو ته ژمن دی. د دې غونډې په مهال افغان ولسمشر وویل تروریزم د دواړو هیوادونو او نړۍ ګډ دښمن دی چې د ګډې مبارزې له لارې کولی شو د ترهګرو مخه ونیسو. ښاغلی غنی تر لوی اختر یوه ورځ مخکې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د دې اوربند شرط دا دی چې هغه وخت به پلی کیږي چې طالبان یې ومني، خو تر اوسه طالبانو دې اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د چک ولسمشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت له سفیرانو سره د دې هیواد ولسمشر د کلنۍ غونډې په مهال وویل چې په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. په وروستیو کې په چک کې یو شمېر ګوندونو پر حکومت فشارونه زیات کړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. تېره میاشت په بګرام کې د یوې چاودنې په مهال درې چکي سرتېري ووژل شول. په افغانستان کې چک 230 پوځیان او روزونکي لري او له 2002 میلادي کال راپه خو په دې هیواد کې تر اوسه 14 چکی سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ درېیم یو ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د دواړو لورو ترمنځ روانه اونۍ د 50 اوورونو دوه لوبې وشو چې یوه افغان لوبغاړو او بلې پرون ایرلند درې وکټو په توپیر وګټله. سبانه لوبه مهمه د ځکه چې د دې لړۍ وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه ده او هر لوري کې وګټل د یوه ورځنۍ لوبه جام به خپل کړي. افغان لوبډلې د آیرلند د سفر په ترڅ کې تر دې مخکې د شل اوورونو له دریو لوبو دوه ګټلې وي او یوه د باران له امله نه وه شوې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان په لاهور کې په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره کړې چې غواړي د کاریکاتورونو یوه سیالي چې په هغو کې به د اسلام ستر پیغمبر محمد انځوروي تنظیم کړې ده. دغه مظاهره چې اټکل کېږي 10,000 کسانو پکې ګډون کړی. اسلام پال تحریک لبیک ګوند چې د تېرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې تنظیم کړې ده. که څه هم د پاکستان نوي حکومت د کاریکاتورونو دغه سیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللې او د هالند حکومت ته یې په دې اړه شکایت کړی، خو د تحریک بایک ګوند مشر خادم حسین رضوی ویلی چې دا کافی نه ده او له هالند سره باید ډیپلوماتیک اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویان اجاز اشرفی رویترز ته ویلي چې دوی به یوازې مظاهرې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالند سفیر له دې هیواده وایستل شي. د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلدرز چې د اسلام ضد څرګندونو سابقه لري دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالند صدراعظم تېره اونۍ ویلي و چې حکومت د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري، خو د بیان د ازادۍ په برخه کې د ویلدرز د حق دفاع کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع هوا د S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شوو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. د آسیا لپاره د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي رندل شریور د چارشن میپورز دغه بیان ورسته له هغې ورکړ چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پینټاګون ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسیې دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې او امپیری مجازات نه کړي هغوی له واشنګټن سره خپلو دفاعي اړیکو ته پراختیا ورکوي او د روسیې پر وسلو ورو ورو خپل اتکا کموي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډیر یادېده او هندي او په ټوله کې د جنوبي آسیا رسنیو تل دا خبره کړې چې ښایي هند له دغو بندیزونو معاف شي. خو شریور چې د واشنګټن د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل دا تصور چې ګواکې موږ به په بشپړ ډول د هند د اړیکو ساتنه کوو او له دې پرته چې هغوی څه کوي له بندیزونو یې جلا کوو باید ووایم چې دا یو څه غلط فکر دی. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د وروستي خبرداري په غبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب وایي. د متحدو ایالتونو لوړ پولو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول غیر معجا او غیر قانوني اقدام څخه ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویل شوي چې په سوریه کې د کړکېچ زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه تامینوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د سوریه پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداری په هغه غونډه کې ورکړل شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د روانې اونۍ په پیل کې د نژدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ډیوید استرفیلد او د سوریې لپاره د واشنګټن له نوي استازي جیفری سره یې په خصوصي توګه لرله. تیر کال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له پیښو وروسته چې د سوریې هوایي ځواکونه پرې تورن شوي او پکې په لسګونو ملکي وګړي وژل شوي وو، ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په یوې مهمې موضوع راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته به هم کتنه وکړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ وروسته تر دې چې د کابل ښار په 5 بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وشوې، د مظاهره کوونکو یوه غوښتنه ومنله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ازادي راډیو ته وویل چې د ګوندونو استازي کولی شي چې د تلې د 28 نیټې د انتخاباتو په څارنه کې برخه واخلي، خو مظاهره کوونکي د دې غوښتنې تر څنګ د بایومتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتي سیستم کې د تغییر پر راوستو ټینګار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د بایومتریک پروسې د عملي کېدو لپاره وخت نه لري، ځکه د ده په وینا دغه پروسه 5-6 میاشتې وخت نیسي او یوازې انتخاباتو ته 50 ورځې پاتې دي. نور حال د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا وړاندیز ومنه چې د دوی استازي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د بهیر څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلاچان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې دا څارنه خپل مراحل لري، هغه باید ترسره شي.
نظارت د قانون له مخې دی، قانوني حق ده. موږ دوی ته مخکې هم ویلي وو چې خپل متخصصین راولېږي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یو ځای په یو میکانیزم باندې خبرې وکړي چې څنګه باید هغه نظارت په مرکز او ولایاتو کې ترسره شي، او هغه ګوندونه چې غواړي نظارت وکړي هغوی د قانون مطابق باید اول د کمیسیون ته خپل اسناد وړاندې کړي، د کمیسیون څخه اعتبارنامې واخلي او د اعتبارنامو څخه وروسته بیا خپل ناظرین موږ ته معرفي کړي، تر څو د هغوی دغه خاص کارتونه چې ناظرین ته د نظارت لپاره ورکول کېږي هغه موږ دوی ته ورکړو.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر ګوندونو استازو حکومت تورن کړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو هڅې کوي. دغو اعتراض کوونکو د ښار په 5 سیمو کې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو وویل که چیرته د دوی غوښتنې ونه منل شوې، دوی به د ولایتونو پر لور د خپلو اعتراضونو لمن پراخه کړي. دا ګوندونه چې په سر کې جمعیت اسلامي او حزب اسلامي دي، ادعا کوي چې ټول شمېرې 15 سیاسي ډلو ته رسیږي. دوی د انتخاباتو د څارنې ترڅنګ پر دې ټینګار کوي چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې دي انتخابات ترسره شي او په انتخاباتي نظام کې تغییر راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې د بایومیټریک مسله وخت غواړي او په انتخاباتي نظام کې بدلون د دوی صلاحیت نه دی.
د قانون تغییر هغه د قانون د انتخاباتو په اساس باندې او د همدا رقم د اساسي قانون په چوکاټ کې څنګه ورته وګورو هغه واستي منلو وړ نه دی. او هغه تغییر چې په قانون کې راځي او تعدیل چې په قانون کې راځي هغه یا پارلمان دی یا د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو قانون وایي چې کله تاریخ د انتخاباتو اعلان شي بیا په هیڅ طرز العمل کې هم په خپلو طرز العملونو کې هم بیا کوم تغییر نشي راتلی. او همدا رقم د بایومیټریک مسله چې ده مونږ په منوال شکل باندې ثبتنام شوی ده. نو د بایومیټریک سیستم هم ډېر زیات وخت ضرورت لري. کومې کمپنۍ سره چې مونږ تماس نیولی یا کمپنۍ سره همدغو حزابو هم تماس نیولی هغه له الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او مونږ تر انتخاباتو پورې صرف 500 ورځې لرو.
د معترضو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د شنبې په ورځ پارک کې له ولسمشر اشرف غني سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه دې جوړه شي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو ټاکلې نیټې او مهالویش ته په پام سره د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپله عملي طرحه وړاندې کړي. خو پرون د دغو ګوندونو استازو د مظاهرو پر مهال په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې پر ګډې کمیټې ځکه باور نه لرو چې حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو په ارتباط د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن بیا هم د دې پروګرام وار دی. ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ. په افغانستان کې 10 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. وړاندې د موسیقي ځانګړي خبرونه لرو، خو اوس په ملالای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د نظامي حضور پراخېدو خبره رد کړه. مقاله لیکي چې امریکا به په افغانستان کې دایمي ډیپلوماټیک حضور ولري، خو پینټاګون په افغانستان کې د یو نه ختمیدونکي نظامي ماموریت تمنه لري. مقاله د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد له قوله لیکلي چې امریکا په افغانستان کې په یو نه ختمیدونکي جګړه کې بند نه دی پاته، خو امریکا په جنوبي اسیا کې دایمي ډیپلوماټیک که او امنیتی ګټې لري. له همدې کبل امریکا غواړي په سیمه کې خپل نفوذ وساتي. مقاله د امریکا دفاع وزیر جیم میتس خبرو ته هم اشاره کوي چې وايي پر غزنی پراخه حمله د افغان امنیتی ځواکونو د کمزوري په معنا نه ده. دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو ته لیوالتیا ښیي. مقاله لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په دې باور ده چې د نظامی فشار په زیاتولو سره به طالبان د سولې خبرو ته اړ باسي. مقاله همداراز لیکي چې جیم میتس د بلک واټرز شرکت جوړونکي اریک پرنس ورستی څرګندونې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر ځای شخصي قرارداد دی قواوی و ګمارل سي. ملټری ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان د جګړې د راتلونکو په اړه د امریکا دفاع وزارت څرګندونو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور اولس کال کېدونکو دي، خو د امریکا دفاع وزیر جیم میتس او لوی درستیز جوزف ډنفورد وايي دا د دایمي نظامی حضور په معنا نه دی. امریکا په افغانستان ته په راتلونکو دوو درو ورځو کې د جنرال جان نیکولسن پر ځای د ولسم قومندان ډګر جنرال سکاټ میلر هرکلی وکړي. مقاله لیکي چې دوی به په افغانستان کې د امریکا او ناټو د درویشت زره ځواکونو مشري پر غاړه لري چې اوس مهال د افغانستان د ثبات لپاره کار کوي او د دغه هیواد ځواکونه روزي. له درویشت زرو ځواکونو څخه 14,000 امریکایان دي چې شاوخوا نیمایي یې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت برخه دي، او نور شاوخوا 5,000 امریکایي ځواکونه د فریډم سنټینل په نوم ماموریت جمهوریت تر چتر لاندې کار کوي چې د داعش ډلې او نورو سختریزو ډلو پر ضد عملیات کوي. مقاله زیاتوي چې پنټاګون په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د افغانستان په اړه د دغه وزارت ستراتیژي یوه کلنه کېدونکې ده، او میتس ویلي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې ماموریت ته ژمن دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر